تاسو له خیره راتلونکي سمستر کې تیزیس لیکي څه ډول موضوع انتخاب وي د پوهنه کې چې پوهنه کې د غستاس خبر تب کتو سره
مننه عادل صاحب ما چکل د پایلیک مونوګراف لپاره ما موضوع انتخابوله په کې مل استادانو سره مشوره کړې وړه مشوره مې بده باندې کړې بل دا چې زه د دې برخه زه اصلا د ادبیاتو کنه چې موږ لټریچر ورته وایو او د فیلالوژي سره یو څه فرق لري چې هغه ژبپوهنه د دې سره زه د دې سره ملاقات لرم ژبپوهنه سره مطالعه کوم خو ډیر زیات کار ما د ادبیاتو سره دی لیکنې پکې کوم او شاعري ولا ما یو نوښ شرم لیکم نو ما چې هلته انتخابوله ما ته استادانو دا مشوره راکړه چې ته باید په ادبیاتو کې یعنی د ادبپوهنه په برخه کې یو موضوع هغه مې ما موضوع اخیسته د شعر ژبه او موسیقي انا دغه موضوع ما عمومي عمومي وڅېړله زما زړه داس دی چې په دې کې یو څه نڅ مخ کې لاړ شم او کشر ته مې هڅه وکول شو نور ژبه سره په مقایسه مثلا په نور ژبه کې معلومات ډیر زیات پیدا کم ترڅو د شعر ژبه لا ډیر علمي وڅېړم او د شعر موسیقي لا ډیر علمي وڅېړم زما زړه خواستم داسې د نیت مم داسې دی چې دغه څه امدا موضوع کې پاتې شم مخ کې پک لاړ شم خو بیا ان شاء الله هغه وخت په کتو بیا به یو پریکړه کوم ځکه موضوعات هم ډیر دي او نوې موضوعات هم شته داسې نوې موضوعات ممکن د امکان هم چې په ژبه نه کې یو موضوع اخلو او باندې کار وکړنه چې اړتیا وي لکه ما د نیولوجیزم اړتیا په پښتو ژبه کې یو لیکنه وکړه تاند کې خبره شوم دا هغه زما غي موضوع ته ډیر زیات فکر دی کنه زه په ټولنه کې ډیر زیات ورسره مخ شوم نو زه غواړم چې کدا غس موضوع وي یا بل ملګری ته دا توصیه وکم چې دا غس موضوع ته کار وکړي خپل امر باندې کار وکم نو ان شاء الله هغه وخت سره بیا ګورو چې زه څنګه موضوع انتخاب کوم دا موضوع باندې کار وکم چې په لسانس کې انتخاب وکړم بل موضوع
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو تاسو د یو شمیر محصولانو خبري واورید او له تیزیس مو د دوی برداشت هم اورید راځي د تیزیس پاړه د کابل پونتون د جبو ادبیات پوهنځي د پښتو څانګې استاد ډاکټر اجمل خکل راغو چی نو موړه د تیزیس پاړه څوي
تیزیس خو د تیزیس دی کنه یو نظریه ده یو څوک لوړ زکړی کوي د ماسټری په ساته باندې په افغانستان کې او به دا چې کله مطالعه کوي د بیلابیلو مزامینو او مثلا په دا مثلا یو برخه کې په پوهنه کې یا په ادبیاتو کې دا علاقه لري او د دې په اساس باندې دا مطالعه کوي د دې ځینې پښتنې پیدا کیږي او به دغه پښتنې په یو فرضیه باندې بدلیږي په یو غننه باندې کنه دا مثلا د سی فرض کې چې دا خبره دا سیدا چې زمنګ په دغه کې وړاندې شوی ده په اثارو کې سره وړاندې شوی دا سینه ده بلکې دا سیدا نو دا یو فرضیه وی دغه فرضیه په دغه تیسس کې یا په دغه تیسس کې د ثابت کی مثلا د ماخذونو نه استفاده وکي مثلا دلایل وای کنه بلا بیل منابع وګوري ورپسې او نو چې کله په پایله کې یو نظریه رامنځته کی او دغه نظریه به دغه تلستون کو ته وړاندې کی چې خبره په اصل کې دستانو دا کله چې موږ د نظریه خبره کوو د فرضیه خبره کوو مطلب دا چې په تیسس کې دا ضرور ده چې یو خبره یعنی په نوې موضوع باندې وسرخ
موږ دغه تاثیری دوره کې لیسانس لرو ماسټری لرو ډاکټورا لرو چې خپل خپل هغه د سند اخیستو لپاره تحقیقات کوي فرزن مونوګراف د لیسانس لپاره تیزیس د ماسټری لپاره او ریزرویشن ډاکټورا لپاره دلته راغ چوکاټ څه ډول دی فرزن د دوی ترمنځ هغه توپیر په قد د موضوع محدودیت کوي که نور کم بریدونه هم لري
اصلا خبره داسې ده چې موږ چې مخکې څومره وړاندې ځو هغه مر د غز موږ زده کړی چې دی هغه تخصصي کې مثلا په لیسانس کې د لیسانس نه به ماسټری ته ماسټری نه به زو دغه ته په لیسانس کې دومره تخصص نه وي په ماسټری کې موږ کولای شو چې یو برخه انتخاب کوو په ډاکټورا کې به خې ډیره تخصصي وي نو یو یعنی د کمیت نه علاوه د سمروالي نه علاوه چې بل عموم د تیزسونو په سطح باندې چې موږ اوساس دلته په افغانستان کې کوم اصل منل شوی دی کنه چې بل عموم د مونوګراف د تیزس نه کم وي او تیزس به د ډیزرټیشن نه کم وي د دې نه علاوه مهمه بل خبره چې دغه تخصص ته یعنی یو موضوع چې په ډیزرټیشن کې وړاندې کیږي هغه باید تر دغه ماسټری ډیره تخصصي وي
کنه کول نه جوست راشي
او د کول نه باید جوست راشي یعنی ډیره مخصوصه وي عمومي نه وي کنه البته زمونږ اوساس یو غمیز ده چې څوک ډیزرټیشن لیکي دغه یو غلط تصور ورسره پیدا شوی دی چې باید خامخا غټ شي کنه چې ډیر پانی ولري نو هغه به خر ډیزرټیشن وي سره دې چې دا خبره نه ده چې څومره تخصصي وي او څومره نوي وي او څومره جالب وي نو په هغه صورت کې موږ د دې تخړ ډیزرټیشن ویلې شو نه دا چې مثلا یو کتاب یو اثر زر مخوي نو هغه به خړ ډیزرټیشن وي
ما چې څومره درک کړی دغه ماسیلان د موضوع ټاکلو کې هم ستونزه لري پر ځند مونوګراف لپاره دوی د تیزیس موضوع ټاکي داسې موضوع چې به تیزیس کې وڅېړل شي دغه ډول وخت کې یا په دغه ډول موضوع ټاکلو کې د موضوع د څېړنې حق هم نه ده کیږي ستاسو په نظر تیزیس لپاره څه ډول موضوع به انتخاب شي؟ که د حجم له مخې موږ مثالونه ورکو یا ووایو چې تر کومه حده باید موضوع وي، یعنی په څومره وخت کې یا په څومره حجم کې وڅېړل شي د تیزیس لپاره چې مناسب، یا لږ تر لږه د مونوګراف یا د لیسانس د دورې سره فرق څنګه کېدلی شي؟
یو خو د اوږدوالي او لنډوالي خبره یا د حجم خبره چې ده، د اجمال او دغه پورې تړلې، تفصیل پورې تړلې. کنه ممکن یو موضوع وي هغه چې کله هغه په دغه کې مثلا مونوګراف په سطحه باندې وي، نو په مونوګراف کې هغه په اجمالی شکل باندې وړاندې شي، تفصیلي ورنه شي، وړاندې نه شي. نو په دې اساس باندې دغه اجمال کېدای شي کله ابهام پیدا کړي، کله ابهام پیدا نه کړي، خو کلیات وي. نو دغه موضوع چې وي د نورو جزئیاتو د دغه وي تګي وي کنه. نو په هغه صورت کې دویم سټپ دا دی چې دا د مقالې نه مونوګراف، د مونوګراف نه مونوګراف لیکل شوی ممکن په یو تیسیس کې د دې حق ادا شي. مثلا زه درته خپل مثال وایم، فیمینیستي ادبي نظریه ما یو مقاله ولیکله، بیا زه پوه شوم چې هغه مثلا د خوشحال په شاعرۍ کې، په پخوانۍ شاعرۍ کې ښځه څنګه راغلې، د محبوبې څنګه راغلې، په اوسنۍ شاعرۍ کې څنګه راغلې، په مثلا په نثر کې څنګه راغلې، په فوکلوري ادبیاتو کې څنګه راغلې. نو دا په یو مقاله کې، په یو مونوګراف کې د دې د وړاندې کولو دغه کلیات او اجمالی شکل باندې خو وړاندې کېدای شي، خو په تفصیل سره او په دقت سره نشي وړاندې کېدای. نو په دې اساس باندې دا یو کتاب ته ضرورت لري دغه شانتې موضوعات کنه. نو ځکه ځینې موضوعات چې انتخاب شي که هغه مثلا د هغې لمن پراخه وي، یعنی مثلا ګڼې حوزې یا ګڼ مفاهیم یا د ادبیاتو تاریخ څو دورې په بر کې نیسي، نو هغه فکر کوم چې په مونوګراف کې د هغې حق نه ده کې، بلکې هغه په تیزس او مثلا ممکن په ډیزرټیشن کې د هغې مشکل حل شي.
دغه ډول موضوعات چې مونوګراف لپاره ټاکل کېږي دا یو ستونزه ده، ځکه مونوګراف موضوع باید دومره محدوده وي چې مکمل وڅېړل شي، نه ټول آبادي باید رڼا پې واچول شي یا وضاحت ورکول شي. که غټ موضوعات محصل په لیسانس دپاره ټاکي، مونوګراف دپاره موضوع حق نه ده کېږي، دا یو ستونزه نه بول
نه یو ستونزه خو ده بالکل. ها او دغه زمونږ مشکل دا دی چې مونږ محصلین او څوک چې تحقیق کوي هغه په کار دی چې د مقالې، د مونوګراف، د تیسیس یا د ترفیع د یو کتاب او ډیزرټیشن ترمنځ د حجم له پلو په توپیر باندې پوه شي کنه. مثلا زمونږ محصلین بالعموم چې د مقالو د لیکلو سره ډیر بلد نه وي، روغ دي نه وي، نو په دې نه پوهیږي چې مثلا یو مقاله ده، یو موضوع په مقاله کې وړاندې کیږي، نو هغه مونوګراف کې څنګه شي؟ نو هغې سره دا تصور وي چې یو موضوع څومره غټی په هغې باندې اسانه تیزس لیکل کیږي کنه. نو هغې بالعموم غټې موضوعات واخلي، غټ موضوعاتو حق نشي ادا کولی، بیا خبره ته دغه شي، ځکه چې مونوګراف خو نه چې موږ ورته ټاکلی دېرش پنځه دېرش څلوېښت پنځوس مخه شاوخوا وي کنه. نو په دې کې د یوې ډېرې غټې موضوع حق نه ادا کیږي چې هغه مثلا څو فصله ولري، هغه مثلا هغه هغې پورې چې کوم متعلق دغه دي موضوعات دي، هغه باید ټول وڅېړل شي. نو په دې اساس باندې هغه نه بیا خرابه شي موضوع.
مننه. په میتودولوژي باندې بحث وکړو د تحقیق د تیزیس لپاره. بله مهمه موضوع د تاسې کلونه کلونه استاد یې ستل تکابل پوهنتون کې ادبیاتو پونځي کې دغه د محصلانو تیزیسونه چې په تیرو کلونو کې دوی کار پرې کړی دی څومره نوي دي؟ موږ یو مشکل په پښتو ادبیاتو کې له بده مرغه لرو چې ډېر په سولیدلو موضوعاتو باندې کار کېږي، کلیشهي موضوعات دي. څومره نوي دي دغه تیزیسونه چې تاسې کوم مثالونه ورکوي یا نمونه واخلئ؟ کار نوی شوی دی که نه دی؟
او نوی کار شوی دی، البته دا څو کلونو کې نوی کار شوی. په تیزیسونو کې مثلا د ژبپوهنې په برخه کې، د ادراکي ژبپوهنې، د روزنیز ژبپوهنې، د کمپیوټر ژبپوهنې په برخه کې کار شوی دی. په تیزیسونو په سطحه باندې نوي موضوعات چې اخیستل شوي دي، ادراکي ګرامر، فنکشنل ګرامر باندې اخیستل شوي دي، قاموس لیکنه باندې کار شوی دی. البته زمونږ مشکل چې دی دغه تحصیلي نظام ټول لري کنه، چې مثلا یو استاد صنف ته ځي، دغه هغه په کار دی چې یو انګیزه په محصل کې پیدا کړي، دا داسې موضوعات وشینی چې محصل سره پښتنه او فرضیه پیدا شي، او د دې طریقه باندې هغه یوې نوې موضوع ته ځیر شي او په هغې باندې تحقیق وکړي یا څېړنه وکړي. نو زمونږ دغه مشکل د دې ځنه پیدا کیږي، یا موږ مثلا داسې میتودونه نه لرو چې محصل د موضوع په پیدا کولو باندې پوه کړو، چې مثلا یو موضوع ځان لپاره څنګه پیدا کړي، یو نوې موضوع، یو داسې موضوع چې فرهنګ ته ګټه ورسوي، یو زیاتونه وي. سړی ویلی شي چې نور ډېر کار پکار دی، چې مثلا موږ دغه فیصدي لوړه کړو، مثلا د پنځوس او څلوېښت فیصدو نه اویا اتیا نوي فیصدو ته ورسوو.
دا کار چې نوی شوی د ژبپوهنې برخه کې ډېر دی که د پوهنې برخه کې؟
د ژبپوهنې برخه کې ډېر دی. دا د پوهنې، او دا د پوهنې په برخه کې یو مشکل دی چې یا عمومي موضوعات دي ډېر که نه، او یا داسې چې تکراري دي، یعنې نوي نقطې او نوي خبرې هم پکې شته دي، خو هغه د نویوالي او د نوښت کچه یې کمه ده که نه. نو په دې خاطر باندې زه ویلی شم چې په ادبیاتو کې نوی کار کم شوی دی د تیزیسونو په سطحه باندې.
یو وروستۍ موضوع ته به راشو، ډېر ساده به وغږیږو. زه څونه معلومات لرم په تیر کې ډیره تیزیس چې محصلان چې ماستری دورې نه فارغيږي د ژوند او فن په اړه لیکي د شاعر ژوند او فن چې دا موضوع ماته څه ګونګه ښکاري ځکه که موږ وګورو د یو شاعر د شعر په تشبیهاتو باندې کار کېدلی شي فرضاً که شفاهي ادبیاتو سره تړاو ورکو یا نور نور دا موضوعات څه ډول دي یعنې ګونګ دي که نه سم دي د تیزیس دپاره فرضاً د صدیق پسرلي ژوند او فن د پیر احمد کاروان ژوند او فن یعنې دا موضوع ډیره غټه ده ډیره ګونګه ده کولی شو موږ حتی په یو شعر باندې هم ډیرې خبرې وکړو مختلف اړخونه را وسپړو دا څه ډول موضوعات دي یعنې مناسب دي د تیزیس دپاره که نه دي
او یو دا دی چې یعنې دغه ګونګوالی چې دی بل عموم د عمومیت نه پیدا کیږي که نه زمونږ ځینې د موضوع ګونګوالی او نه دغه چې دی نه خبره د نوښت نشت یې یو دغه دی چې مونږ یو عمومي موضوع اخلو او مثلا په هغه موضوع کې لکه تاسو ویلې ډیزرټیشن لیکل کېدی شي مثلا د او بیا هغې کې مونږ ته د دغه اصول تحقیق اصول دا وایي چې که یو سړی داسې حد ته رسېدلی وي چې هغه نه د نور کار تمه نه وي ته د هغه په ژوند باندې او په هنر باندې کار کولی شي که نه د دې نه علاوه ته کولی شي چې د هغه په اثارو کې یو مشخصه موضوع اخلي مثلا یو عالم دی یو پوهان دی مثلا پس دغه راواخلي رفیع صاحب په فولکلوریک ادبیاتو کې هم کار کړی دی مثلا د دیوانو د متونو په چاپ کې هم کار کړی دی ته کولی شي چې د رفیع صاحب یو برخه باندې کار وکړي دې په ځای چې په ټوله برخه باندې کار وکړي هغې باندې خبرې کول انرژي غواړي وخت غواړي او مثلا د یو کس په ځای باندې یو ګروپ غواړي نو ولې یو محقق د یو ګروپ کار په یوازې سر باندې کوي خو که دې په ځای یوازې د ولسي ادبیاتو کې چې رفیع صاحب کوم کار کړی دی په هغې باندې ولیکي او مثلا د فولکلوریکو د فولکلور د راټولولو د اصولو په اساس باندې یا مثلا د نورو خصوصیتونو په اساس باندې د هغه کار وارزوي دا به ډېر ګټور وي تر هغې چې د هغه په ژوند او فن باندې ولیکي بلې دغه تاسو د تشبیهاتو دې خبره وکړه که نه بل عموم مثلا زموږ ځینې مونوګرافونه او تیزیسونه داسې چې د پلانی په شاعرۍ کې قافیې ډولونه یا مثلا د پلانی په شاعرۍ کې د تشبیهاتو د صنایعو ډولونه زه فکر کوم چې دا هم چندان په درد نه خوري ځکه که څوک غواړي چې په تشبیهاتو په صنایعو باندې پوه شي خو هلته د فنونو کتابونه شته دي که نه په هغې باندې به پوه شي په یو شاعر کې چې تشبیه ویني هغې باندې به پوه شي چې دا تشبیه ده نو دا زه فکر کوم چې نه د هغه شاعر په راپېژندلو کې چندان نقش لوبوي او نه یو کوم د لوستونکي سره مرسته کوي د یو اثر په پوهېدلو کې یا مثلا د دغه کې یا پوند دغه شاندنه نه یو زیاتونه زه فکر کوم چې نه یو زیاتونه
د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د استاد اجمل شکولی له سرګندونو سره د تیسیس مونوګراف په اړه بحث رانغاړو په دې بحث کې چې بشیر الحق عادل چمتو کړی وو د محصلینو له ډلې رحمت پټان عبدالرشید سعادت شام محمد بشیر او نور کمال ارشاد برخه اخیستی وه نن سبا په پرمختللې نړۍ کې د مونوګراف او تیسیس لپاره تر ډیره محصلین جزئي موضوعات انتخابوي او استادان هم داسې لیکنو ته ښې نمرې ورکوي محصلین حتی د یوه شاعر د شعر یوه کلمه انتخابوي او هغه د شاعر په ټوله شاعري کې څیړي مثلا د نامتو امریکایي شاعر رابرټ فراست د ځنګله پر کلمې مونوګراف لیکل شوی دی د ده د واوره کلمه هم د تیسیس لپاره انتخاب شوې ده دا ازادي راډیوي مجلبه د رابرټ فراست د یوه شعر له ژباړې سره راونغاړم زحمت شبر له همدې شعر سره له تاسو اجازه اخلم له ځنګله سره واورین ماښام دا ځنګل د چا دی فکر کوم پوهیږم کلی کې کور دی ما نه ویني چې دلته درېدلی یم ګورمه څنګله ته واوره ترې څڅېږي زما وړوکی آس به ناآشنا فکر کوي چې ولاړ یم داسې ځای کور د کلي نشته یوه لور ته ځنګل دی بلې خوا ته یخ وهلی ډنډ دی یوه لور ته ځنګل دی بلې خوا ته یخ وهلی ډنډ دی او د کال د ټوله کال تیاره ماښام دی آس مې سر څنډي ګړنجونه د قیزې را ګړنجوي لکه دی چې ما پوښتي تیروتنه درنه شوې یوازې یو بل ژغ دی د شمال دی چې واوره په مخه ده یوازې یو بل ژغ دی د شمال دی چې واوره په مخه ده تور دی دا ځنګل ژور دی زړه دې ورته کیږي خو ژمنه مې ده کړې چې عمل به پرې کوم تر خوب مخکې به وجدې لارې وهم تر خوب مخکې به وجدې لارې وهم